د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر غواخم او تاسو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. دا وخت 12 بجې دی د غرمې او د 12 نه تر 2 بجې په دې خبري سات کې درته بیلابیل ریپورتونه لرو. په کوهارت روډ د خیبر پختونخوا په صوبه کې د 14 په اړه تازه حال درکو د خپل خبرلارو سره به په دې اړه خبرې کوو. همدارا ځینې نور ریپورتونه مطبوعاتي کتنې هم درته لرو. مرکې هم د دې ګړې برخه دي، خو اول فرخنده وزیر ته ورزو او د دې ګړې خبرونه تیورو.
د خیبر پختونخوا د پیښور په کوهارت روډ یوې بمی چاودنې لس کسان وجلی، او د خیبر پختونخوا اسمبلی په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان په مسله د قرارداد وړاندې کولو مخالفت کړی او د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې د دغه صوبې مسله د زر تر زر هواره کړي. او نن به په لندن کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر د خپلې امریکایي سیالي سره د دواړو ملکونو د تعلقاتو په اړه خبرې کوي. د خبرونو تفصیل: د صوبا خیبر پختونخوا د پیښور خار په کوهارت روډ چاودنه شوه چې د چارواکو په وینا لس کسان پکې وجل شوي او یو شمیر یې ژوبل کړي دي. دا وخت د پیښور نه موږ سره د مشال خبریال غلام غوث د ټلیفون په لیکه دی. غلام غوث، تاسو سره د پیښې تفصیلات دي؟
دی پرخند وزیر په دې لړ کې ما په پیښور د سی سی پی او انتظارات نه پوښتنه وکړه. هغه مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې لس کسان چې کم دي هغه استدایی چې کوم راپورونه دي نو هغه وجل شوي دي، هغه پخې وته او دېرش نور چې کوم دي هغه پکې جوبل شوي دي چې هغه د پېښور غټ هسپتال لیډري رنګ روغتون ته د هغې د رسولو کار چې کوم دی نو هغه روان دی او سیو انتظلتات مشال ریډیو ته
ډیره مننه. غلام غوث، تاسو د مشال خبریال چې دغلته په پیښور د کوهارت روډ د چاودنې تفصیلات یې درکول. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا اسمبلی په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان د مسلې په اړه د قرارداد وړاندې کولو غندنه کړې. صوبایي اسمبلی په یو قرارداد کې چې د ټولو صوبایي ګوندونو لخوا منظور کړل شو، ویل باید د پاکستان حکومت د ناراضه بلوسانو د راضي کولو او هغوی ته په خپلو وسایلو د اختیار ورکولو لپاره کار وکړي. خیبر پختونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور مشال ریډیو توای اوس وخت راغله د بلوچستان مسله زر تر زر هواره کړل شي.
دا ډیر سیریس مسله ده او په کار داده چې دا کول کوم چې دا خلک دي افیکټډ خلک دي هغه سره خبره تر وشي. د خپل رائټس چې کوم داغې دي هغه ته داغې وسایل هغه ته والا شي، داغې چې کوم حکمرانی داغې ته هغه راشي خپل اوپن الیکشن وشي چې هغه کې میجارټي واخلي هغه خپل حکومتونه جوړ کړي. او دا ټول زمو خدای ریکوست به چې دا ټول څومره جزنګ بارونه دي دا ټول عام معافي دي ورکړي شو دې سره خبره تر.
په امریکا کې د بلوچستان په مسله د کانګرس غړو لخوا د ولسی اوریدنې وروسته د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویانې ویکټوریا نولند دا هم ویلی وو امریکا نه غواړي د پاکستان په داخلي چارو کې مداخلت وکړي او باید پاکستان په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونې ودروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن بانن په لندن کې د خپل پاکستانی همنسبه هینا ربانی کر سره خبرې کوي. دغه ملاقات د تیر کال په نومبر کې د نیټو ځواکونو لخوا د افغان پولیس سره نږدې په یوه حمله کې د سړي رښتو پاکستانی پوځیانو د وژنې وروسته کیږي چې دغه پیښې د دواړو هیوادونو تعلقات خراب کړل. او په ځواب کې دغه هیواد په افغانستان کې مشت نیټو ځواکونو ته د سامانونو د رسد لارې هم بند کړې. په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته واشنگتن د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد پالیسۍ پوښتنې هم راپورته کړې دي او د پاکستان د پوه سره امداد هم ودرولې. په روانه میاشت کې د ناتو یو رپورټ ښکاره کوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د طالبانو مرسته کوي چې په افغانستان کې په بهرنیو ځواکونو حمله کوي. د امریکا لپاره د دغه هیواد نوې سفیر شیر رحمان وایي د دواړو هیوادونو اړیکې ډیرو هیلو درنې کړې دي او زیاتې جذبات شوې دي. په افغانستان کې د نیټو ځواکونو په یو پوځي مرکز کې د اسلامي موادو د سوځولو خلاف د مظاهرچیانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو وروسته د دغه هیواد ولسمشر حامد کرزي خپل خلکو نه د پرامن اوسېدلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په هیواد کې په تیرو دوه ورځو کې په راپورته شو مظاهرو کې اووه کسان وژل شوي دي. په دغه مظاهرو کې په زرګونو خلکو د خپل غوسه اظهار کړي. د داخله چارو وزارت وای په کابل، جلال آباد او لوګر خیبر ولایت کې د پولیسو لخوا یو یو کس له هغې وروسته په ډزو وژل شوی. کله چې مظاهره کوونکو د بهرنیو ځواکونو پوځي اډو او حکومتي ودانو ته د نقصان رسولو کوشش کولو او څلور کسان په پروان ولایت کې د باګرام هوایي اډې سره نږدې په مظاهرو کې وژل شول. چرته چې نیټو ځواکونه وایي اسلامي مواد یې په غیر ارادي توګه سوځولې. په عین حال کې په کابل کې امریکایي سفارت هم خپلو کارکوونکو ته د بهر نتلو هدایات ورکړي دي. په شام کې د دوو غربي خبريالانو او دولسي خلکو د وژنې خلاف په ټوله نړۍ کې سخته غندنه روانه ده. امریکایي خبريالا چې د یوې برتانوي ورځپاڼې سره کار کولو او یو فرانسوي فوټوګرافر تیره ورځ د شام په هومس ښار کې په مخالفینو د امنیتي ځواکونو لخوا په بمبارو کې وژل شول. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د دغه پیښې غندنه کړې او زیاتوي:
This is a desperately sad reminder of the risks that journalists take to inform.
دا د هغه خطرو چې خبريالان ورسره په شام کې نړۍ ته د حقایقو ورکولو په لړ کې مخامخ تي یوه د خفغان ور یادونه ده او دوی د دغه خبريالانو د کورنو او ملګرو سره خفغان شریکوي. او بل خبر دا چې د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنائی وای د دوی هیواد په اټومي وسلو جوړولو کې نه دی بوخت. د هغه لخوا دا خبرې د ملګری ملتونو د یوې سارون کې ډلې پر روانه اونۍ کې ایران ته د خپل سفر په نتیجو د مایوسۍ وروسته مخې ته راغلي دي. په خپل یو سرکاري وینا کې خامنائی زیاته کړه ایران د اټومي وسلو جوړولو کوشش نه کوي خو غواړي د اټومي وسله لرونکو جهاني طاقتونو مشري ختم کړي. خامنائی په ایرانی سائنسدانو غږ وکړ چې خپل اټومي کار دی جاری وساتي. اخوا د ملګرو ملتونو د اټومي توانایي د سار ادارې IAEA مشر یوکیو امانو وای تهران د دوی یوې ډلې ته اجازه ورنکړه چې دغه هیواد په پارچین سیمه کې په پوځي کمپلیکس کې د ممکنه اټومي وسلې جوړولو د کار ثبوت وګوري. دا خبرونه
اوریدونکو فرخنده وزیر درته خبرونه ویل. په دې غړې کې د نورو ریپورتون ترڅنګ دا د سر ریپورتونه دي. د پېښور په کوهارت روډ د شوې چاودنې په اړه درته تازه معلومات دروو. د خبر پښتونخوا سینیر وزیر وایي بلوچستان ته د خپل حقونه ورکړل شي.
پکار دا داغي وسایل هغه ته والا شي ټول څومره ځنګ بارونه دي دا ټول عام معافي دي ورکړي شو دي سره د خبره ته راشي.
په کورم کې د ځانمرګ بریټ قربانانو کورنۍ سره مالی مرستې شوي خو یو ځای مشر وای
کوم امداد مو پټه والا او ته ملوي کی دا بم بلاست والا او ته دا ډیر کام دی.
د دې ترڅنګ نور ګڼ ریپورتونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال د ریډیو ته غوږ سه لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واردل د خیبر پښتونخوا صوبې د پېښور په کوهارت روډ و چاودنه شوې چې د چارواکو په وینا ګڼ خلک په کې مړه او ژوبل دي. په دې اړه زموږ خبریال غلام غوث موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. غلام غوث که اوریدونکو ته د پېښې تفصیل وایي.
جی ډېره مننه. په شي وخت د دې پیښې په دل کې چې کله ما د پېښور د سی پی او انتظار سره رابطه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې کوم ابتدایي راپورونه دي نو په دې کې د هغې مطابق د هغې ابتدایي راپورونو مطابق لس کټه چاودنه کې راغه شوي دي وژل شوي دي او دېرش نور چې کوم دي هغه په دې پېښه کې راغلي ژوبل دي. او بشرواخ دا پېښه چې کومه ده نو دا چې کومه ده غره د وقفو پل سره د کوهات اډه ده د میرانشاه سپین دی هلته کې نو د هغې خوا ته دا پېښه راشوي ده. او د اینی شاهدینو په وینا باندې او د چارواکو په وینا باندې دا یو په موټر کې چې کوم چاودن کې ټوکو هغه ځای په ځای کړل شوی و او تقریبا شاوخوا د اویاو نه اتیا کیلوګرامه چاودن کې ټوکو دي چې کارول شوي دي. او چې کله د سی سی پی او امتیازالتاب نه په دې ډول کې پوښتنه وکړه چې دا پیښې ولې په پېښور کې داسې وخت او ډېره موده شوې وه چې داسې پېښې نه وې رامنځته شوي نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر ایجنسی کې پوځي عملیات روان دي چې کومه د منګردا لشکر اسلام او سوال دله د هغې په ځای نو دا پېښه چې کومه ده نو دا د عملیاتو عکس العمل دی. نجیب بشیر واخلي.
نو چارواکي څه وایي؟ مخکې دلته د پېښور په خوا شا کې هم څه عملیات شوي وو او د دې خلکو د لټون دپاره نو چارواکي څه وایي چې دا خلک نه وو پیدا کړي چې دغسې بریدونه کوي؟
دا عملیات خو چې کم دینو مخکې هم شوی وو او اوس چې کم دینو هم دغه عملیات روان دي او هم دغه پوښتنه چې کومه ما تاسو ته ذکر وکړو د سی سی پی او امتیاز نه ما دغه پوښتنه وکړه منگلبار دوالی ڈری ذکر وک د لشکری خان د خیبر جنگ کوي چې دا غي په ځد باندې فوجي عملیات روان دي نو دا چې خاطی کمدنو دا هم دا غي فوجي عملیات چې کوم په خیبر جنگ کې روان دي دا غي اصله جی د شي وخت
ډیر مننه غلام غوس مشال د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو د پیښور د کوارټ روډ د 14 په اړه زموږ همکار اورید غلام غوس او مونږ یو بل خبريال طارق وحید سره خبرې کوو. طارق وحید که زموږ اوریدونکو ته وایي د دغه پیښې په اړه او د دغه ځای په اړه کورته لګ معلومات ورکړي.
پدې پیښه کې وسه پورې چې کم تازه اطلاعات راغلي دغه مطابق د مرګ چې څونو کسان مړ شي دغه تعداد د 200 تر رسیدلې او تقریبا د 150 نه سیوا زخمیان دي چې پای کې ډېر نازک حالت کې دي. هغه د پیښور لیډرینګ هسپتال ته منتقل کړي شي دي او د هسپتال د ذرایع دا وینا ده چې په دې کې د بعض خلکو حالت ټیک نه دي او خدشه دا ده چې د دې تعداد نور هم سیوا کېدای شي. وسره د پولیسو چې کم دلته سیکیورٹی خلق دی اغی دا وینا دا چې په دې دماکه کې د 70 کیلوګرام نه سیوا بارود استعمال کړی شوی دی. دغه وجه دا چې دا اډا مکمل تو د دې یو غټه حصہ مکمل تور پر باندې تباه شوی دا د شلو نه سیوا گاڑی تقریبا نه مکمل تباه شوی دی. وسره سره دا اډې سره ملحقہ چې کوم دکانونه دي یا د مختلف د ټیکدارانو دفتر دي هغه تباه شوی دی او د دې نه علاوه د علاقې چې کوم مواصلاتي ذرایع دي یعنی کې ټلیفون شو بيدې شو هغه نظام مکمل تور باندې تباہ شوی دی او په اطلاعاتو په ذرایع په مواصلاتو کې خلکو ته مشکلات مخې ته راځي. د دې سره دین علاوه پولیسو چې کم دی او د سکیورټي چې څونه ادارو دي هغه علاقې په ګیره کې اخستې ده او د علاقې نه دا هم د پولیسو نه دی یو مشتبه کس یو مشکوک کس هم گرفتار شوی دی. جی
طارق د دغه برید په اړه څه ویل کیږي؟ دا یو ځانمرګ برید وو، موټر برید وو، بمې خوده شو، څنګه برید؟
چونکہ دا پیښه چونکہ وس وشوا ډیر لږ وخت وشو نو په دې اړه باندې پولیس دې حوالے سره دا وینا نه کوي. خو زمونږ یو پولیس مشر سره خبر وشو دا وینا را چیرې دا بارود چې کوم دی هغه وی چې ابتدایي دادلار چې دا بارود په یو ګاډ کې اخو دشي و چونکہ کزان مرګ بریډ وین هغه کې دومره بارود نشي استعمال دی د دې کم چې علاقہ دغه نه اندازې دی چې دا بارود چې کوم دی دا په ګاډ کې اخو دشي او څنګه چې ماته واستوي چې دې 70 کیلوګرام نه سیوا بارود دی نو 70 کیلوګرام پورې بارود عموما هم په ګاډي کې استعمالېږي.
طارق یو خبره بل چې چارواکي وایي چې دا کې د شي د لشکری اسلام په ځد کوم عملیات روانې داغه رد عمل داغه خبرګونی او تاسو ویل چې تل پولیسو یو کس هم نیول دی داسې ریپورتونه دي نو دوی کوم چارواکي څه وایي چې د برید هدف یو خاص کس وو کڅنګ؟
جی کسو سو پر تاسو خو ډیر جوړ سوال وکړو. کومنګ وګورو د پیښور د دریو میاشتو چې کوم حالات مخې ته راغلي دي نو پای کې تقریبا سلور دماکي شوی او سلور وړه دماکي چې کوم دي نو هغه لکه ټارګټ دي یعنی هغه وسو ټاکلي دي یو کس یا یو خلک ټاکلي دي پاکي حمله شوی ده. دا تقریبا د درې میاشتو نه بس سلور میاشتو نه بس داسې دماکه وشوه داسې یو برید وشو چې په هغه کې عام خلک په نخبه باندې کړی شو نو چارواکو سره موږ خبره شوې هغوی خدای حواله سره فلحال څه ویلي نه دي. خو عموما موږ لیدلې دي چې دلته کومه دغه کېږي د کوهاټ اډه کې که یو ممکنات دا هم کېدای شي چې کوهاټ اډې نه عموما د جنوبي از خلک چې کوم دي هغه خپل علاقو ته دي چې په هغه کې د قبایلو خلک هم شامل دي هغه کې کوم وایي د کوهاټ د لکې مروت د بنو د وزیرستان او د پاراچیناب خلک چې هم دي هم د دې اډې په ذریعه باندې دي. نو موږ کوم ماضي وګورو پای کوم دا شوی چې هم د دې اړې چې کوم ګاډي شوی دي نو هغه چې کوم ترهګر دي هغه په لارو باندې گیر کړی دي هغه باندې فایرنګ کړی دی یا په دماکو باندې نشانه کړی دي نو اسې عموما خو په ابتدایي خدا هم داسې ښکاري چې هم دا هغه سلسله یو کړی دا څنګه چې د پاړچینار خلک په نشانه باندې دي ترهګرو یا دغه علاقو نور خلک په دغه نښه باندې دي. خو دې کې دا څنګه چې تاسو خبره کړو دا امکان هم رد کولی موږ نشو د دې نه هم موږ ځان نشو دا کولی چې دې کې د کوم د باړې یا د خبري ایجنسی کوم خلک دي هغه هم پکې ملوث کېدای شي ځکه چې عموما پېښور د دغه خلکو لپاره یو اسان هدف وي او پولیسو هم دا وایي چې یاره فرض کړه خلک چې تم کاروي کول وړي نه غیده لپاره اسان هدف پیښور دې ځکه پیښور ته داخلو لپاره راغی لپاره ډېر لاري وي او هی په اسانه طریقه باندې دلته کاروي یعنی کولای شي.
ډېره مهرباني طارق وحید, ډېره مننه کور مودان د مشال ریډیو اوریدونکو. تاسو زموږ همکار طارق وحید اوریدا چې مونږ ته د کوهارت روډ باندې کومه پیښه شوه او کومه چاودنه شوه او داغه په اړه تاسو ته تفصیل درکو.
دا مشال ریډیو دا
او اوسم یو رپورت ازو د خیبر پختونخوا اسمبلی د امریکا کانګرس کې د بلوچستان په اړه د وړاندې کړی شوی قرارداد په ضد یو قرارداد منظور کړ او د پختونخوا سینیئر صوبایي وزیر د اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې ویلي چې د بلوچستان حالات ته په سنجیدګۍ کتنه پکار ده او د هیواد نه بهر د ناراضه بلوچستان سره د خبرې اترې وشي او د بلوچستان په وسایلو کې د بلوچستان ته خپل حق ورکړل شي. غلام غوس په رپورت لري.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په امریکایي کانګرس کې د آزاد او خپلواکه بلوچستان په اړه د وړاندې کړې شوې قرارداد غندنه کړې ده او د دې په ضد یو قرارداد هم په متفقه توګه منظور کړی دی. او د اسمبلی په غونډه کې د پختونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور ویلي دي چې د بلوچستان مسلې ته دي په سنجیدګۍ سره کتنه وکړی شي او کوم بلوچیان چې خفه دي او د بلوچستان نه بهر په نورو هیوادونو کې دي هغوی دې په حکومت کې شامل کړی شي او بلوچیانو ته دې په خپلو وسایلو کې برخه ورکړی شي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په امریکایي کانګرس کې د خپلواکه او آزاد بلوچستان په اړه د وړاندې کړی شوی قرارداد په اخلا تود بحث وشو او د دې قرارداد په ضد د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې ټولو سیاسي ګوندونو په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړو. د دې قرارداد په اخلا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور مشال ریډیو ته وویل
د بلوچستان باره کې چې هغه یار سی ویلي دي کانګرس کې چې هغه قرارداد دی هغه مونږ مذمت کوو, دا هغه مونږ مخالفت کوو او مونږ مرکزی حکومت ته دا وایو چې مهرباني وکړي دا مسله په جنگ نال کیږي, دا زنګ ملک دی, زنګ د جسم یو صدا تاسو دې سره کینې په خبرو تورو باندې مسله حل کړي.
د دې قرارداد د منځورولو نه وړاندې د بلوچستان په اړه د اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور وویل چې د خپشوي بلوچانو سره په دې لړ کې خبرې اترې پکار دي. بشیر احمد بیلور وویل
دا ډېر سیریس مسله ده او پکار ده چې دا کول کوم چې دا خلک دي افیکټډ خلک دي هغه سره خبرې اترې وشي او دا خلک دي خپل دي امپیکټ راولي. یو وخت دا چې هغه مخکې غرون ته ختلی خو بیا یو وخت داسې مو چې هغه تعالی منګل صاحب مشر زوی هغه چې دغه بیا وزیر عالم پاتې شوی د بلوچستان, نو پکار ده چې دا ټول خلک دې کې انوالو کړی شي او دا خلکو ته هغه وته هغه خپل رایټس چې کوم د هغې دي هغې ته د هغې وسایل هغې ته حواله شي, د هغې چې کوم حکمراني ده هغې ته هغې راشي خپل اوپن الیکشن وشي چې هغې هغې کې میجارټي واخلي هغې خپل حکومتونه جوړ کړي. او دا ټول زموږ خدای ریکویسټ به چې دا ټول څومره جزنګ بارونه دي دا ټول عام معافي دې ورکړي شو دوی سره د خبره ترې شي.
هم د بلوچستان په اړه په امریکایي کانګرس کې د وړاندې کړې شوې قرارداد په اړه په بحث کې د جمعیت علمای اسلام پزلی رحمان ډلې او مسلم لیگ نون ډلې د اسمبلی ممبرانو د ترګرۍ ضد جنگ کې د پاکستان او امریکې په ملګرتیا نیوکې وکړې او د ترګرۍ ضد جنگ یې پردی جنگ وبللو. خو په جواب کې سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور وویل چې د ترګرۍ ضد جنگ د پاکستان خپل جنگ دی. هم په دې موضوع د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور وویل
دا جنگ چې دا د دیو د زولک د دور نه شروع شوه د نوغه جاد ریاکشن دا چې هغه کړل او زولک سره بنونه دی مونږ ریبو دا زموږ بچي وجلې کېدل شروع شول, زما جمعتون باندې بلا شروع شو, زما بچو زما بچي پکې شهیدان کېدل شول, زما په فوج حمله شروع شو, زما په پولیس حمله شو, دا بیا جنگ زما شو او زموږ دا جنگ چې دا به مونږ اخري وخت پورې به ان شاء الله د دې مقابله کوو.
د یادونې وړ ده چې د امریکا لوړپوړو چارواکو دا سپیناوی کړی دی چې امریکا د پاکستان په داخلي چارو کې د لاسوهنې هیڅ اراده نه لري. غلام غوث, مشال ریډیو, پېښور.
اوریدونکو, مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. امریکا یو ځل بیا ویلي د پاکستان د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي او په امریکا ای کانګرس کې بلوچستان ته د خپلواک هیواد د حیثیت د ورکولو په اړه په وړاندې شوی قرارداد د پاکستان د سخت غبرګون ښودلو نه وروسته دغه خبره مخې ته راغلې ده. عبدالحی کاکړ په رپورټ لري.
د فرانس خبری ایجنسی رپورت لمخې د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاندی ویکټوريا نولند د سه شنبه په ورځ خبريالان ټول چې په امریکای کانګرس کې بلوچستان ته د یو خپلواک ریاست د حیثیت ورکول پاړي په اسلام آباد او واشنگټن کې د پاکستانی چارواکو شکایتونه اوریدل دي خو نوموړې په ډاګه کړه چې امریکا د پاکستان د ځکني تمامیت درناوی کوي ویکټوريا نولند زیاته کړه د کانګرس غړي د بهرنی چارو پاړه د قانون سازي لپاره په بیلو بیلو خبرو قراردادونه وړاندې کوي خو د دې معنی دا نه ده چې ګواکې د امریکا حکومت د دې د ریزونو حمایت کوي د اژانس په وینا د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاندی پر مخول د بلوچستان د مسلې په حق له امریکا د سیاسي عمل للارې د ټولو ګوندونو پر یو ځای د کار کولو حوصله افزای کوي د امریکای کانګرس د بهرنی چارو د کمیټې مشر ډینا روح پاکر څو ورځې وړاندې بلوچستان ته د خپلواک ریاست د جوړېدو قرارداد وړاندې کړی وو تر دې وړاندې نوموړي په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په حق له د یوې اولسي اورېدنې مشري کړې وه د پاکستان حکومت د نوموړي دواړه ګامونه تر نیوکو لاندې راوستي وو ان د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سینیټر روح پاکر پر هلو ځلو په داسې حال کې خفګان څرګند کړی وو چې د پونا په پاکستان کې واردمخه امریکا ضد جذبات شتون لري ای اف پی زیاتوي چې د روح پاکر قرارداد ته کنکرنت ریزولوشن وایي چې معنا یې دا ده که منظور سي نو دا به قانوني حیثیت ونه لري او نه هم د ولسمشر باراک اوباما لاسلیک قرباندي ضروري دی
د عبدالحی کاکړ رپورت مورید اوریدونکو په کورم کې د ځانمرګي بریټ قربانینو سره حکومت مالی مرستې کړې دي او چې کونه ورته ورکړي دي تنظیمي وایي چې ټل پړچینه روډ په پرانستل نه پس د روډ حفاظت لپاره به هم کوټلې ګامونه پورته کړي شي تاریخ ورغزه په رپورت لري
په کور ایجنسی کې ځانمرګ بدله عمله نخښو کورنو ته د مرستې چکونه ورکړل شو پولیټیکل انتظامی تر مخه د کوارډ ډیویژن کمشنر سبزاده محمد انیس له خوا د اعلان وروسته په وژل شو کورنو کې درې لکه او ژبل شو کورنو کې یو یو لک روپې تقسیم کړل شوې د حکومت له خوا د مرستې چکونه تقسیم کې دوه وروسته د سیمینا ملک صابر حسین توري مشال رډیو ته وویل چې په کار خدا وا چې ملک د نورو سیمو په شان قبایلو سره هم مرسته شوې وه
چې کوم امداد مو پټه والا او ته ملويږي د بم بلاست والا او ته دا ډیر کام دی لکه ضلع کې کوم یو کراچۍ کې لاهور کې پېښور کې هغوی ته کوم امداد ملويږي
واضح دی چې د دې میاشت په ولسمه نیټې په پاړه چنار بازار کې د ځانمرګي بریده کېدو له امله د هسپتال د ریکارډ تر مخه شپږ اتیا کسان په نښه شوي وو چې په کې پولیټیکل انتظامی تر مخه درې څلوېښت کسان مړه شول پاړه چنار کې پولیټیکل انتظامی لخوا د مرستې چیکونه تقسیمولو په وخت د سیمې مشرانو سره د ګرین جرګې غړي او د کواډ کمشنر هم موجود وو د کواډ کمشنر صاحبزاده محمد انیس دې میاشت یوویشتمې نټینا د کورمه جنسی په دوره دی د دوره پر مهال د شیا ډلې مشرانو سره د سونی ډلې مشرانو سره هم مذاکرات وکړل په ساده سیمه کې تر سره شی مذاکراتو په اړه ملک حاجی محمود بنگش اویل چې په جرګه کې د سیمې امن برقرار ساتلو لپاره خبرې اترې وشولې د دې سره یو بل مشر ملک حاجی سلیم خان اورنګزیب مشال رډیو ته اویل چې په جرګه کې مونږ چارواکو ته د پړچنات د پیښې په اړه مزمتی قرارداد وړاندې کړو نوموړي زیاته کړه چې ګرین جرګې غړو ته د سونی ډلې مشرانو لخوا دا هم ویل شول چې دغه قسمه پیښې د کې دوه وروسته د سنی ډلې سره تعلق لرونکي په پاړه چنار سیمه کې د عام ولس حفاظت ته هم یقیني کړی شي
دا ارزو کو چې مستقبل کې د دسې کارونه به د کورم ایجنسی کې د امن خلاف خلق به بیا هم کوي خو د بیگونه خلکو خلاف د غیر اکشن نه دی کول په کار که دسې کېږي نو مستقبل کې به هغه امن څه هغه ډېر مشکلاتو په نتیجه کې په کورم ایجنسی کې راغلی دی نو هغې ته
په پاړه چنار کې د ځانمرګي بریده کېدو وروسته بلوا شو خلکو یو هوټل کې د سونی ډلې سره تعلق لرونکي خلک محاصره کړي وو د هسپتال د ریکارډ تر مخه یو کس په دې کې مړ شوی هم وو پولیټیکل سرچینو تر مخه محاصره ختمولو لپاره امنیتي ځواکونو لخوا هوایي ډزې وشوې خو خلکو د نه راخلاصېدو په صورت کې ځواکونو په بلوا شو خلکو باندې سیده سیده ډزې وکړې چې په کې د پاړه چنار هډ کوارټر هسپتال ډاکټر حبیب الله جان تر مخه څلور کسان مړ شوي وو موږ چې کله په سیمه کې د شیاګانو تنظیم د انجمنی حسینیه ملک وزیر علی سره په دې حق له خبرې وکړې نو مشال لډیو ته صدا سي اوویل
بس دا وشه خلکو کې ولکه یو خلته یو جذبه و یو هغه ټایم کې خلک یو ځای شوی وو تعالی سنت کسان مت په کوم ځای کې سمیراو شوی دي چې تاسو درولې دي هغه کسان خپل خپل علاقو ته یو ګورنمن ته والا کړو یا خپل خپل علاقو ته ورسي خیر خیر سره اوس دې ماته څه څه معنی نشته دا بار هر څوک ګرځیدای شي
واضح دی چې په پاړه چنار بازار کې د ځانمرګ برید پړه تحریک طالبان اسلامي پاکستان په خپل سر اخستی و. د پیښې پړه په خپل سر اخستو وروسته په سیمه کې سیکورټي فورسز لخوا د ډلې مشر فضل سید حقانی او د خاندان کورونه او حجرې ړنګ کړل شوې. د انتظامیه لخوا د حدودي ذمېداري د قانون لاندې د ډلې سره مرسته کوونکو خلکو خلاف هم کاروایی وکړی شوه. د ځانمرګ برید کېدو وروسته د ترهګرۍ د خطرې په وجه د انتظامیه لخوا ټل پړه چنار روډ تړل شوی و، خو پولیټیکل انتظام تر مخه روډ یو ځل بیا د عام ټرافیک لپاره پرانستل شوی دی. د جرګې د وینا تر مخه چې کوارډ ډیویژن کمشنر صاحبزاد محمد انیس جرګې ته وویل چې ټل پړچنا سړک د تحفظ لپاره به کوټلي ګامونه پورته کولی شي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. صفر صفر سلور دو صفر دو دو یو یو دو سلور یو دو یو. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږ دی.
اردوونکو، په داسې حال کې چې پاکستان کې هر ورځ د انرژي او په خاصه توګه د بجلی بحران مخ په زیاتېدو دی، د فرانس یو مرستندویه اداره غواړي چې په مومند ایجنسی کې د مونډا ډیم لپاره د پاکستان وابډا محکمې سره مالی مرستې وکړي. په دې منور شاه رپورټ لري.
د فرانس یوې پرمختیايي ادارې ای اف ډی ویلي دوی په مومند ایجنسی کې مونډا ډیم جوړولو لپاره مالی مرستې ورکول غواړي. مونډا ډیم به په سواد دریاب د مونډا هډ نه 15 کیلومتره بره په مومند ایجنسی کې جوړولی شي. فرانس د پاکستانی ولس د پرمختګ لپاره د دې منسوبې په لړ کې د وابډا د مشرانو سره د دې ډیم د جوړېدو د ځای کتنه هم کړې ده. د دې ډیم نه به ولس ته څه ګټې ورسي؟ په دې پوښتنه د وابډا مشر شکیل دورانی وای:
او مونډا ډیم چې که خیر جوړېږي نو بیسیکلی بنیادی مقصد دا دی چې په دې پیښور پلینز کې، په کابل ریور پلینز کې، چار سدا شو، خشنگر، نوخار، تاسو به یادیږي تیر نه بل کال چې سیلابونه راغلي وو نو ډېر لوی نقصان شوی وو. نو بیسیکلی دا مونډا ډیم به یو فلډ کنټرول سیلابونه به بچ کوي، لومړی اهمیت دغه دی. سیکنډلی دا به اریګیشن به هم کوي او دا تقریبا 1.5 اکر ځمکه چې ده ډېر به اوبه ورکوي او دریم دا ده چې دا به تقریبا 1.5 میگاواټ پاور جنریشن بجلی به جوړوي. هلته
نوموړی وایي څو ورځې وړاندې یې د پیښور په گورنر هاوس کې د خیبر پښتونخوا د گورنر په موجودګۍ کې د خپل جاپاني سلاکارو سره یو لوزنامه لاسلیک کړه چې له مخه به یې اول د مونډا ډیم نقشه یا ډیزاین تیاریږي او د دې لپاره مالی امداد به د فرانس دغه پرمختیايي اداره ورکوي چې د اخیری منظورۍ لپاره یې خپل مشرانو ته فایل لیږلی دی. شکیل دورانی وایي دا ډیم به په دوو مرحلو کې تیاریږي چې اول یې تکنیکی نقشه تیارول دي او بیا یې تعمیر یعنی د جوړولو کار به تر سره کیږي. دا به څومره وخت اخلي؟ نو موړی وایي
په ډیزاینینګ به کم از کم 2 کاله لګي. ابل از د ایکسپرټس او کنسلټنټس او د اف ډی افسران سایت تلال نه زو کاته چې مونږ د جنسای کې او کار شروع کانو په دې به تقریبا 2 کاله لګي او د ډیټیل انجینیرینګ ډیزاین شروع کی کنه نو بیا به د کنستراکشن شروع کیږي او په کنستراکشن کم از کم 2 کاله یا کېدی شي شپږ کاله ته لګي.
شکیل دورانی زیاتوی چې د مونډا ډیم په نقشه جوړولو به سباندې $14 میلیون خرچ کیږي او دا به ای اف ډی ورکوي. بیا په جوړېدلو به خواوشا $1.5 ربع خرچ کیږي او د لړکی به دوی د ای اف ډی تر څنګه د نورو نړیوالو مالی ادارو نه هم د مرستو غوښتنه کوي. دا ډیم به د مومند ایجنسی په پنډیالی تحصیل کې جوړیږي چې د شکیل دورانی په وینا ځایي خلکو ته به هم ګټه رسي او ځایي قبایلي مشران د غلطه د ډیم په جوړېدلو خوشاله دي.
گورنر هاوس کې هم د مومند ایجنسی ټول مشران موجود ول ته مونږ د افیس دفتر کا او بیا د خلک چې لاړل ته سایت ته او هلته مقامی خلکو ملکانانو د خلکو له ملمانو له چای وکړي او هغوی سره جرګه وکړه، خبرې ترې وکړي او ښه په خوشحالۍ ده دا چیز وشو ځکه چې د هغوی به ډېره ګټه وي. یو خو لکه د اپاشه د رایه ورته میلاو شي او دې نه علاوه وابدا بل ته یو سکول جوړي او د هغوی هیلث یونټ چې دي لکه د هسپتال او د بی ایچ یو دا به مونږ اپګریډ کوو. د خلکو ډېره ګټه ده.
شکیل دورانی وای په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې په ګومل دریاب ګومل ځام ډیم تیار شوه او اوبه جمع کېدل پکې شروع شوې دي. د دې ترڅنګ وابډا په شمالي وزیرستان کې په کورم دریاب کورم تنګ ډیم جوړوي. د نه علاوه وابډا د باړه ډیم ټانک ډیم او درابن ډیم د جوړولو منصوبه هم لري چې د اوبه خور ترڅنګ به د سیلابونو مخنیوي او بجلی هم جوړوي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو د غرمې دولس نیمې بجې دی او فرخنده وزیر په سټوډیو کې دا راځي چې د خبرونو سرټکی تواورو او ځان د نړۍ له حالت خبر کو.
د پېښور خار په کوهات اډا یو موټر بمی چاودنې لس کسان وژلي او یو شمېر یې جوبل کړی دی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان په مسله د قرارداد وړاندې کولو مخالفت کړی او د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې د دغه صوبې مسله دې زر تر زره هواره کړي. او نن به په لندن کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنارا بانیکر د خپلې امریکایي سیالې هیلری کلینټن سره د دواړو ملکونو د تعلقاتو په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې په تیرو دوه ورځو کې د نېټو لخوا د اسلامي موادو په ناسمه طریقه د ضایع کولو خلاف مظاهرو کې اوه کسان وژل شوي دي. او په شام کې د خبریالانو وژنې په ټوله نړۍ کې سخت خبرګون رامنځته کړی دی.
له فرخنده وزیر څخه مو د خبرونو سرټکی اوریدل. اوریدونکو اوس هم انیلا خالد تغوکی ګو چې له اسلام آباد د پاکستان د نن ورځې د ورسپنو د اداري وغټی کې را لګل دي.
اکسپریس ورځپاڼه خپل اداریا کې لیکي چې افغان ولسمشر یو وار بیا طالبانو ته د مذاکراتو خواست کړی دی او دغه سي پاکستان نه هم په دې لړکی د تعاون غوښتنه کړې ده چې د کلونو نه روان جنگ خاتمه شي. اداریا زیاتوي چې تر څو د پاکستان د تعاون خبره ده نو هغه خو د زړه نه دا غواړي چې په افغانستان کې د امن راشي او دوی د ترقۍ په لور روان شي. اداریا اخیره کې لیکي چې باید د مذاکراتو د عمل تیز کړي شي چې د دې منطقه د کلونو نه ځپلي شوي خلک یو روښانه سحر بیا وویني. آج پاڼه خپل ادارې کلی کې چې حکومت د بلوچستان په مسله باندې د آل پارټیز کانفرنس را بللو لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده. ادارې لیکي چې دا ډېره ښه خبره ده خو چې دا معامله په نیک نیتۍ سره د هوارولو لپاره غوره ګامونه پورته کړي شي ځکه چې دا وخت بلوچستان کې احساسي محرومي پیدا شوې ده او هم په دې وجه د غلط حالات خراب شوي دي. ادارې اخیره کلی کې چې داسې خبرونه هم راځي چې د دې مسلې د حل لپاره د بلوچ مشران نه د عام مافیا هم غوښتنې مخې ته راغلي دي او که په دې عمل وکړي شو نو باور دے چې دا کشاله به ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نشنل انټرست خبرونې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د دې هیواد او سیمې پر بې ثباته کېدو لیکنه او تبصره کړې او ټایمز ورځپاڼې بیا په کابل کې د ناټو د سرتیرو لخوا د یو شمیر اسلامي نسخو د سوځولو او د دې کار په نتیجو مقاله لیکلې. د دوړو مقالو غټ ټکی اسیبر شهید درته وایي.
نېشنل انټرست خبرونه په خبرې کړې لیکنې کې پوښتنه کوي چې آیا امریکایي ناتو او نور بهرني ځواکونه به افغانستان نه ووزي او القاعده او طالبان به د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمه کې په خپل حال پریږدي؟ خو امریکایي ځواکونه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده مشران په نخښه کوي او لدی سره د القاعده د عملیاتو واک کمزوري کړی دی. خو د افغان طالبانو په مشرۍ شاوخوا شلو ډلو او د 300 بهرنۍ وسلوالو له لوري پیل شوی ګواښ لا هم په خپل حال پاتې دی. پرته له دې چې د افغانستان او پاکستان پولي پاکی شي د بهرنۍ ځواکونو وتل به د نېشنل انټرست خبرونه په باور سختې ناوړه پایلې ولري. خایي طالبان به بیا په افغانستان کې واکمنان شي، القاعده به بیا سره تنظیم شي او د شاوخوا شلو وسلوالو او نورو ترهګرو ډلو لپاره به هلته بیا خوندي پناه ځای جوړ شي. د ملا محمد عمر د اسلامي تحریک بیا راتګ به چې القاعده ته پناه ورکړي وه او په لزګونو زره تروریستان او د چریکانو روزنې ته زمينه برابره کړي وه، خای افغانستان او نږدې گاونډیان به سمدستي بې ثباته کړي چې په دې ډول به بیرحمه تاریخ بیا تکرار شي. ټایمز ورځپاڼې بیا په کابل کې د ناټو د سرتیرو لخوا د یو شمېر اسلامي نسخو د سوځولو او د دې کار پر نتیجو تبصره کړې ده. ورځپاڼې لیکي په یو قراره او زغم لرونکي هیواد کې چې په ملي کچه مرکې پکې دود او سابقه ولري او په خبرو پکې سوله راتلی شي، نو په داسې ځای کې د یو سپېسلي کتاب سوځېدل ښایي لږ څه غبرګون ولري او ژر مسله هېره شي. خو افغانستان داسې هیواد نه دی. هلته په زرګونو کسانو د بګرام هوایي اډې مخې ته وروسته تر دې لارین وکړ چې په دې اډه کې په لسګونو اسلامي نسخو ته اور ورته شو. دا کار بهرني ځواکونه د بګرام په اډې کې د معمول سره سم په دې ډول ترسره کوي چې د بندیانو پاتې شونې سوځوي او هیڅ کله یې مطلب دا نه وي چې چاته پکې سپکاوی وشي. خو یو څوک ښایي دا پوښتنه رامنځته کړي چې څرنګه دغه کس چې اسلامي نسخې سوځولې په دې نه پوهېده چې ښایي دا کار یې څه ډول بدې پایلې لرلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو لګمخ کې په خبرونو کې اوریدل او موږ درته خپل همکاران هم غوښتل چې د پېښور په کوارټ روډ باندې چاودنه شوې ده او ګڼ خلک پکې مړه او ژوبل دي. دا وخت موږ سره زموږ همکار شبیر جان د ټلیفون په لیکه دی او د لیډی ریډینګ هسپتال د پېښور نه د موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. شبیر جان، دغلته زخمیان درول شوي دي، حالات څنګه دي؟
بالکل، دلته کې زخمیان راوړل کېږي، لیکن چې تاسو یې د کوارټ چې کوم چاودنه وه لږه شېبه وړاندې زموږ د الارت هسپتال ډاکټر رحیم جان صاحب سره خبرو شو، نو هغوی وویل چې تر دې دمه الارت هسپتال ته 200 پورې مړې راوړل شوي دي او 40 چې کوم دی ژوبل دي. دوی دا هم وویل چې په دې ژوبل کې دانو کې د 200 حالت چې کوم دی سختې مرګونې دي او په هسپتال کې هر قسمه امداد ورکړل کېږي. د نن علاوه چې سپی اپریشن طاهر چې کوم دی هغه دلته کې راغی میډیا سره خبره تر وکړي، هغه دا وویل چې دا چاودنه کوم دا دا په یو پک اپ کې په یو فلینکوس کې بم نصب کړی شو چې دا د کوهر چې کوم اړه ده هغه کې هو ده. شو هغه کې زیاتره په مړو دا ډاکټر انډین دا هم چې په مړو یو بل ترانو کې دا هر عمر خلک شامل دي، پکې ماشومان هم دي، حضرانه هم دي او ډرایور او دغلت کې مصری خاني هم دي، مصریان پکې هم شامل دي. جی بشیر،
شبیر جان، دغلت خلک څه وایي؟ تاسو چا سره خبرې وشو لې د زخمیان سره چې کوم کسان راغلي دي هغه څه وایي؟ د دې پیښې لیدلې حال څنګه وایي؟
بالکل، دلته قسم یو کسر خبرو شو کاکا دی هغه چې ما دغه ځای کې وټولو او د سره د 200 کلو ماشوم زوی چې د سکول چوپی در په راغلو ا سوټی کې د سره نو هغه چې د ما ماشوم زوی زمانه لیک شانته وړاندې لاله چې اومه کتل نو هغه 14 شو خو چې هغه د په جنگلو نو هم هغه چې او تر ډیر زیات زور ور 14 وا دوی چې داغه نه پس د په هیڅ نه پیښوي خپل زوی په غی کې چې کول دغه ته هسپتال ته راغلی دلته د ډاکټر نو چې هغه اخر کې دلی دي. نو دا شان یو بل یعنی شاهد هم چې را موږ زور اور 14 اور دا خلک څنګه دې پر تاسو کې شي نه زوی دوی په نور سنوي کې شي دا شان دې حال دی را کوم تا
ډیر مننه شبیر جان. کوډ ودان د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو ووردل چې د پېښور په کوارټ کې کوم چاودنه شوې ده، په هغه کې چارواکي وایي چې د مړو شو کسانو شمیر د وژل شو کسانو شمیر 200 تر رسیدلې او 44 کسان په دې کې ژوبل دي او په هغه ژوبل کسانو کې چې لیډی ریډینګ هسپتال ته وړل شوی دي ډاکټران وایي چې د 200 حالت ښه نه دي. تاسو زموږ خبريال شبیر جان اوریده چې د یو ځایي اوسیدونکو سره خبرې کوي، د یعنی شاید سره خبرې هم کړې او هغه ورته ویلي وو چې داغه یو ماشوم زوی هم په دې پیښه کې داسې وژل شوی چې د پیژندګلو نه هم وته دي. مشال ریډیو وري
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
اوردونکو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بیکورو شو خلکو پر ژوند تازه رپورت کې اندېښنې ښودلې. رپورت کې ویل شوی چې افغان حکومت نه یوازې بیکور شو خلکو سره مرسته نه کوي، بلکې د مرستندوی ادارو هلې ځلې هم ودرولې دي. په دې اړه ګولایاز رپورت وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان په یو تازه رپورت کې ویلي افغانستان کې په ملیونونو خلک چې د جنگ له کبله بیکور شوي او په ارزي توګه جوړ شوي کورونو کې ژوند کوي د ګولا ډوډۍ موندلو لپاره هلې ځلې کوي، ځکه چې نړیوالې ادارې او حکومت دوی ته پام نه کوي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا کابل کې د سختې یخنۍ له کبله شاوخوا 28 ماشومان مړه شوي او د افغان حکومت د شمیرو تر مخه د هیواد مختلف کیمپونو کې د سختو سړو له کبله 30 کسان مړه شوي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بیکور شوو خلکو د ستونزو په اړه د جنگ نه تښتېدل او ستونزو سره مخامخ کېدل د عنوان لاندې رپورت کې ویلي، په دغه هیواد کې د نیم نه زیات خلک بیکور شوي او هر ورځ 300 کسان بے کور کیږي. یوازې په کابل ښار کې 15,000 بے کور شوی خلک په کچا آبادی کې ژوند کوي. په افغانستان کې د بخښنې نړیوال سازمان سیړونکي هوریا مصدق وای په زرګونو خلک په سختو حالاتو او یخنی کې ژوند کوي. دوی له لوږې ته نږدې شوي او بلخوا افغان حکومت نه یوازې په بل لور ګوري بلکې د هغه مرستو لار هم نیسي چې دغه خلکو ته ورسیږي. په ټول افغانستان کې د ملګرو ملتونو او د مرستندوی ادارو لخوا د بې کوره شبو خلکو سره مرستې په مختلف وجوهاتو ودرېدلې. په راپور کې راغلي د بې کوره شبو خلکو د سکولو د اوبو ضرورت پوره کولو لپاره په مستقل توګه د کویانو د کنسولو پر ځای د اوبو ټینکران لګل کیږي. هوریا مصدق وای مقامی چارواکي د امدادي کارونو په لار کې خندان راپورته کوي. دوی غواړي او داسې خای چې دا خلک به د دې ځاینه لاړ شي. دا حالت ناسرګند دي. خدای بشري حقوقو او د انسانيت لپاره به ډیر خطرناک صورتحال دی. د کابل په چمن ببرک کچا آبادی کې میشت یو کس یحیا د بخښنې نړیوال سازمان ته ویلي موږ نیو خبر چې دا ټولې نړیوالې ادارې چرته لاړې. موږ ته نه ده معلومه چې ولې حکومت دوی ته د سرپناه بنیادي ضرورت نه ورکوي. په زیاتره کچا آبادیو کې خلکو سازمان ته ویلي د جنگ له امله کورونه پرېښودې دي. د هیواد په پورم سیمو کې هم جګړه شروع شوې او د عام خلکو وژنه هم سیوا شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یوناما وای په 2001 او 2011 کال کې د ولسی خلکو وژنه کې ډیره اضافه شوه او د 3000 نه زیات افغان وګړي وژل شوي. په راپورت کې راغلي زیاتره وژنې د وسلوال طالبانو لخوا شوي خو زیاتره بې کور شوي خلکو نړیوال سازمان ته ویلي د ایساف ځواکونو د هوایي بمبار او د طالبانو لخوا د انساني ډال په توګه د استعمالېدو له ویرې پل کورونه پرېښودې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جرایمو نړیوال عدالت ته د وسلوال طالبانو او نور ګوندونو پر ضد د جنگي جرمونو د پلټنو غږ کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د ګولایز نمو د امنیسټي انټرنیشنل د هغه رپورت په اړه وردل چې د افغانستان په اړه لیکلو. د همدغه رپورت په اړه زموږ همکار اجمالاند د اوریا مصدق سره یو مرکه کړي. راځي چې دا وره
هر ورځ په افغانستان کې 300 خلک بيزای شوي او دا ویزه شوی خلک د جنگونو په خاطر ویزه شوی دی چې دا یو ډېر تاسف بار وضعیت ده. او همدارنګه 2011 کال په پای کې تقریبا 500,000 خلک ویزه شوی دی په افغانستان کې چې دا یو ډېره غټه رقم دی. په دې خاطر زموږ پیشنهادونه د افغانستان د حکومت کې دا دی چې اول باید افغانستان دولت دا د داخلي بیزای شوي خلکو په رسمیت وپیژني او دوی ته کومکونه واستوي او د دوی مشکلات په خاطر باید دوی یو استراتیژي جوړ کړي او د دې استراتیژي په رڼا کې دوی کولی شي چې د مهاجرین ان بیزای شوي خلکو د مشکلات سره مقابله وکړي او دوی ته
ډیر مننه. اوریا مصدق، دغه اوس تاسو څه فکر کوئ چې تر اوسه پورې افغان دولت په دې برخه کې څه کړی دی؟ د تاسو دغه رپورت څه وایي چې تر اوسه څه شوی؟
متاسفانه تر اوسه پورې د افغانستان حکومت څه نه دی کړی دی. او زموږ د تاسف د دې دی چې د افغانستان دولت د نورو بشری او خیریه مؤسسونو هم مانشوی ده چې دوی په بیزای شوی خلکو ته کومکی. خو زموږ اندیشنه هم دا ده چې اوس په کابل کې فقط د یوه میاشتې ترمنځ کې تقریبا 30 چې زیاتر ماشومان دي دا د سردی په خاطر مړ شوي دي. او دا زموږ په نظر کې یو بشري بحران ده. خو موږ غواړو د حکومت افغانستان خواهش کوو چې دا بشري بحران ته پای ته رسوي. دوی یو صحیح کړنلاره یا استراتیژي خپل کړي چې د دې کړنلارې په رڼا کې د بیزای شوي خلکو ته مشکلات تر مخ ونیسي.
د مهاجرینو د وزارت دغه وزارت څه کړي دي یا د نورو وزارتونو په دې برخه کې چې کله کله د بیزای شوو نوم مخلي؟
مشکل دا دی چې اول د مهاجرینو وزارت خپل دا مسلکی اشخاص نبلی. دو د مهاجرین وزارت منابع او بودیجه دومره کم ده چې چې دوی د مهاجرینو کفایت نه کوي او هم عدم کفایت د مهاجرینو په وزارت کې هم ده چې پرون کال کې یا په 2011 په کال کې تقریبا دوی نه کولی شي چې 15% د خپل د انکشافي بودیجې مصرف کړي، خو دا هم یو مشکل ده چې دوی په غیر مسلکي اشخاصو یا سیاسي دلایلو په بنا کې شاید دوی نه غواړي چې د مهاجرینو حالت سم کړي او دوی ته رسیدګي کړي.
اوریدونکو تاسو د اوریا مصدق خبرې اوریدلې چې د امنیسټي انټرنیشنل د بخنې د نړیوال سازمان د هغه رپورت چمتو کون یو چمتو کون کې و چې د افغانستان د بیکور شو خلکو په اړه یې لیکل.
د مشال پنوم تاسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پنوم.
اوریدونکو دا خبرونه تاسو د پنځ شنبه او شنبه پر ورځ اوریدئ شئ نن در خبرو. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکلي چې امریکا او افغانستان د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو لپاره د خندونو په ختمولو لګیا دي او کېدې شي په لنډ وخت کې د دې خندونو د لمنځوړلو لارې چارې ولټول شي. افغان حکومت غواړي چې بهرني ځواکونه د شپې لخوا عملیات ودري. هارون بچا په رپورت لري.
اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکلي تیر شاوخوا یو کال راهیسې د امریکا او افغانستان حکومتونه تر دا منځ د ستراتیژیک همکارۍ د یو سند د بشپړتیا په هڅه کې دي. 2014 کال وروسته چې تمه کیږي افغان حکومت به د ټول افغانستان د امنیت ذمہواری په غاړه واخلي، په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور او د دوی د عملیاتو د څرنګوالي په اړه خبره سپینه شي. د دې موافقتنامې د لاسلیک کېدو په صورت کې ویل کېږي چې په افغانستان کې به 100,000 امریکایي ځواکونه ډېره پاتې شي، سو د افغان ځواکونو د تربیې چارې پر مخ یوسي او هم په هیواد کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په عملیاتو کې برخه واخلي. د دې ترڅنګ به د همکارۍ د تړون په یاد هیواد کې د امریکایي ځواکونو د قانوني حیثیت او د دوی د عملیاتو د مقرراتو د وضاحت سربېره هغه سیمې هم په ګوته کړي چېرته چې د دغو ځواکونو ساتل مقصود وي. د پیپل کناډا د لوزنامې په ترڅ کې امریکا غواړي افغانانو ته باور ورکړي چې هر څو له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو لړۍ پیل کړي او د غزا لپاره په مرستندوی پیسو کې هم کمیره وسته بیا به هم د دې هیواد خلک یوازې پرې نه ږدي. خو ځان سلاند لیکي چې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د شپې لخوا عملیات او هم د هیواد د زندانونو بشپړ واک اختیار افغان امنیتي ادارو ته نه ملاوېدل، هغه څه دي چې د امریکا او افغانستان د ستراتیژیکي همکارۍ تړون لاسلیک کېدل له خطر سره مخ کړي دي. اجانس بیا د افغان چارواکي لخوا لیکي چې وایي د دې لپاره چې د تړون خبره هم دغه سي زوړند پاتې نشي، دواړه حکومتونه په اصولي توګه سلا شوي چې یادې دواړه مسلې به د ستراتیژیک ملګرتیا د خبرو له بهیره د باندې په ځانګړي ډول حل کړي. اجانس دغه راز د یو امریکایي چارواکي له کوله هم لیکي چې وایي دواړه خواوې د خبرو ترو د یو دغه سي تقسیم پر امرسته کول ورزا شوي، یو زیاتوي چې د امریکا خارجه وزیر لیون پینټا به هم که ضرورت پیښ شو نو له دې وړاندې سره خای موافقه وکړي. دواړو چارواکو د امریکا او افغانستان ترمنځ د روانو خبرو حساس نوعیت ته په پام سره نه دي غوښتي اجانس نمونه واخلي. اسوسییټډ پریس اجانس په نوی وخت کې د امنیتي امور لپاره د افغان ولسمشر د مرستیال مشاور شهدا محمد عبدالی خبر راغستې چې ویلي دي د افغانانو د بشپړ واکمنۍ یقیني کول له امریکا سره د افغانستان د خبرو د سر موضوع ده او دا چې د ګمان نه کوي افغان حکومت به دغه خبرو په ترسره کولو کې د شپې لخوا د عملیاتو او د زندانونو د کنټرول موضوعګانې بلې کړي او یا به هم له پامه وغورځوي. په داسې حال کې چې ولسمشر حامد کرزي امریکایي ځواکونو ته د پروان د زندان د کنټرول چارې د افغان امنیتي ادارو په لاسو کې د ورکولو لپاره د روانې میاشتې تر 9 نیټې مهلت ورکړې. په افغانستان کې د زندانونو د سارونکي ځواک یو ویان کیپټن کیوین انډیل ای پی ته ویلي چې د افغانانو دغه غوښتنه به هله پر ځای کیږي چې اول امریکا باوري شي چې دوی د پروان په زندان کې د کیدونکو عملیاتو په اغیزناک توګه د کنټرولولو ظرفیت ترلاسه کړی دی. امریکایي پوځ دغه راز د شپې لخوا د عملیاتو په خپل دریز هم ټینګ ولاړ دی چې وایي د یاغیانو په معلومولو او د دوی په نیولو کې موثره ثابتېږي. خو افغان ولسمشر ټینګار کوي چې دغه عملیات باید یوازې د افغان ځواکونو لخوا ترسره شي چې نوموړي بیا څو وارې بهرني ځواکونه د شپې په تیاره کې بېګنا ملکي کسانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو لپاره هم تورن کړي دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری پاکستان وایي چې د افغان طالبانو سره د روغې جوړې خبرو سره د افغانستان هوکړه نوي دوی به ملاتړ ونه کی. په دې اړه د برتانیا ګارډین ورځپاڼې یو مقاله لیکلي چې غټکی تاسو ته وړاندې کوو. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر هینا ربانی کر ویلي چې ملک به تر هغې د امریکا لخوا شروع شوی په قطر کې د طالبانو سره د مذاکراتو د بهیر ملاتړ ونه کی چې افغانستان د دې خبرو سره راضي نه وي. ګارډین ورسپانه ویلی چې پاکستان ته د افغان ولسمشر حمید کرزی له سفر وروسته هم حنا ربانی کر ورسره په یو مرکه کې ویلی چې دوی ته لا واضح نه ده چې رښتیا هم د کرزی حکومت غواړي په قطر کې د طالبانو سره خبرې وکړي او کنه. په مقاله کې راغلی چې طالبانو د نړیوالې ټولنې سره د خبرو کولو لپاره زړه ښه کړی او د دې کار په خاطر قطر ته خپل استازي هم لیږلي. څه موده وړاندې حمید کرزی د خبرو لپاره د ځای په توګه د قطر په ټاکلو خفګان ښودلی و او په احتجاج کې له دغه هېواده خپل سفیر هم راغوښتی و. هغه سعودي عرب د خبرو لپاره غوره ځای باله، خو وروسته یې بیا د قطر په اړه بیرته خپل دریځ نرم کړ. ګارډین ورځپاڼې د حنا ربانی کر له خولې لیکلي چې په قطر کې د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریځ واضح نه دی. د هغې په وینا افغان حکومت ځینې وخت د دې خبرو د ملاتړ، خو ځینې وخت بیا له قطر څخه د خپل سفیر د راغوښتلو خبره کوي. حنا ربانی کر ویلي د داسې خبرو ملاتړ کول چې په اړه یې پوره وضاحت موجود نه وي او چې آیا افغان حکومت یې پوره تر شا دی او کنه خطرونه ډېر دي. د هغې په وینا افغانستان باید په دې اړه ښکاره ښکاره ووایي چې د سولې له خبرو څخه د خپلو هدفونو رسیدلو لپاره څه پلانونه لري. خو له دې هر څه سره سره حنا ربانی کر ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان د طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي. نوموړی هغه رپورټونه رد کړي چې ګوند قطر ته یې د طالبانو د ورتګ مخنیوی کړی. ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانی کر له خولې دا هم لیکلي چې د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر ځای ځایګی پاکستاني چارواکو ته نه دی معلوم. یاد دی وی چې افغان ولسمشر حمید کرزی ویلي و چې ملا عمر په پاکستان کې دی. حنا ربانی کر دا هم نه دی ویلي چې آیا پاکستان به د دوی سره بندي د ملا عمر مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د خبرو لپاره افغان چارواکو ته لاسرسی ورکړي او کنه.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
مطبوعاتي کتنې ته دوام ورکوو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د مذهبي کتابونو په ناسمه طریقه د ضایع کولو سره په دغه هیواد کې د امریکا خلاف کرکه زیاتېدای شي، چې دغه د افغانستان د ستونزې په هوارولو غلط اثرات غورځولی شي. د دې لیکنې مهمې برخې درته فرخنده وزیر دراوري.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان په باګرام هوائي اډه کې چې د امریکایي ځواکونو لخوا مذهبي کتابونه وسوځول شول، نو دا په دغه هیواد کې داسې ده لکه چې څوک خپل ځان ته نقصان رسوي او باید په دې اړه د امریکا د پوځ نه تپوس وشي. امریکایي ځواکونو ته چې د دغه هیواد د کلتوري حساسیتونو، مذهبي روایاتو او انساني جذبو په اړه ټریننګ ورکړل شوی، نو بیا ولې داسې پیښې مخې ته راشي چې دغه به د افغان اولس په نظر کې د امریکایي ځواکونو لپاره نوره کرکه هم پیدا کړي چې په دغه هیواد کې موجود دي. لیکوال ډیوډ اګنیشس وایي د پوز لخوا داسې پیښې رامنځته کېدو سره د امریکا هغه ستراتیژیکي ګامونو ته نقصان رسېدای شي چې پکې یې د 1,00,000 زیات ځواکونه ښکیل دي او نږدې 1,000,000,000,000 امریکایي ډالر یې په دغه جګړه مصرف کړی دی. په افغانستان کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن په دغه پیښه د افغان اولس نه بخښنه غوښتې او وایي نیټو ځواکونو په باګرام هوایي اډه کې یو شمیر اسلامي مواد چې پکې قرآن شریفونه هم شامل وو په ناسمه توګه یې ضایع کړي چې دوی پرې خپل خفګان د افغان اولس سره شریکوي. جنرال جان ایلن اول کله چې دوی ته د دغه پیښې په اړه معلومه شوه، نو زر تر زره یې دغه عمل ودرو او زیاتوي دی په یقین سره وایي چې دغه یو ارادي عمل نه و. د دغه پیښې خلاف د باګرام هوایي ډګر مخې ته ګڼ شمېر خلکو مظاهرې هم کړې دي او لیکوال وایي که څه هم جنرال جان ایلن دا ویلي چې دوی به یې پلټنې کوي، خو د داسې بیانونو سره زیاتره د خلکو غوسه او افغان نه ختمیږي. ورسپانه لیکي په جنگونو کې اکثره داسې بدې پیښې رامنځته کیږي، خو اوس چې کله په دغه هیواد کې د جګړې وروسته د امنیت د ښه کولو خبرې روانې دي، نو داسې غلطۍ دغه ټول عمل ته لوی خطر رسولی شي. لیکوال وایي د داسې پیښو سره د افغانستان د امنیت او سولې په عمل غلط اثرات غورځېدلی شي او زیاتوي بیا دوی وایي چې دغلته د افغان اولس ته مدد لپاره موجود دي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو له شام یا سوریه څخه را رسیدلی خبرونه وایي چې د دې هیواد ځواکونو د شروع په ورځ هم د حمص په ناکراره ښار بمبارۍ وکړې چې له کبله یې د دوو غربي خبریالانو په شمول لسګونه ځایي خلک ووژل شو. بلخوا نړیوالې مرستندوی ادارې هڅه کوي تر څو ځپل شوي سوریایي ولس ته بنیادي مرستې ورسوي. په دې اړه هارون باچا تفصیل لري.
راپورونه وایي د حمص ښار بابا امرو سیمه چې د رواني میاشتې له درېیمې نېټې راهیسې په پرله پسې توګه د امنیتي ځواکونو د بمبارۍ ښکار ده. د تېرې ورځې د هغو په نتیجه کې 19 تنه نور عام وګړي ووژل شول. رویټرز جانز د یاد ښار د اوسیدونکو فعالانو په حواله لیکي چې په هغه ودانۍ چې د لویدیځ هیوادونو دوه خبریالان پکې دېره وو هم راکټي برید شو چې په ترڅ کې دواړو تنو ژوند له لاسه ورکړ. د دوی په حکله ویل شوي چې یو امریکایي خبریاله میری کولوین وا چې د برتانوي ورځپاڼې سنډي ټایمز لپاره کار کوو او بل فرانسوي عکاس ریمی اوچلک نومېدو. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د خبریالې میری کولوین په مړینې د خواشینۍ په ښکاره کولو د نوموړي د کار ستاینه وکړه چې ورسره په سوریا کې د روان ظلم زیاتی په اړه اندېښنه هم څرګنده کړه. دا د هغه خطرونو چې خبریالان ورسره نړۍ ته د سوریا د ډارونکو حالاتو د خبر ورکولو په لړ کې مخامخ دي یوه خپکوونکې یادونه ده. او په کار ده چې زموږ خواخوږی د میری کولوین له کورنۍ او د هغې له ملګرو سره وي. په عین حال کې د خبریالانو د حقونو د دفاع د یوې نړیوالې ادارې ریپورټرز وداؤټ بارډرز د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره مشر سوزیک ډولیټ په پیرس کې رویټرز ایجنسی ته ویلي چې د شروع د ورځې په حملو کې درې یا څلور تنه بهرني خبریالان ټپي شوي هم دي چې د نوموړي په خبره تنظیم یې د دغه وروستیو پیښو پلټنې پیل کړي دي. باید وویل شي د سوریا حکومت د زیاترو بهرنیو خبریالانو په دغه هیواد کې په کار کولو بندیز لګولی دی. د سوریا دولتي مطبوعات بیا وایي چې حکومتي ځواکونه یوازې هغه تروریستي ډلې په نښه کوي چې په امنیتي ځواکونو حملې کوي او حکومتي او شخصي شتمنۍ غلا کوي. رویټرز ایجنسی په ورته وخت کې د روسیې د خارجه وزارت د بیان الکساندر لوکوشیوک له خولې لیکي چې وایي حکومت یې دا مهال له سوریا او نورو ګاونډي هیوادونو سره تماسونه ټینګ کړي سو سوریایي خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لارې خلاصې شي. هلته په جنیوا کې بیا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې بیان دی. کارلا مارډینی رویټرز ایجنسی ته ویلي د سوریا په جنگ ځپلو سیمو کې خلکو ته د مرستو رسولو لپاره لارې چارې لټول پیل کړي خو په سوریا کې ورځ تر بلې خرابېدونکې صورتحال ته په اشاره بیا ټینګار کړی چې ادارې غواړي څومره زر چې وي د دې هیواد متاثره شوو بېلابېلو برخو ته رسېدي. مونږ هڅه کوو ټولو متعلقه خواو ته ورسو او خبرې ورسره وکړو. یو خوا ته د سوریا واکمن مقامات دي خو له دې سره مونږ د یوه عمومي اپیل په کولو غواړو د سوریا د اپوزیشن بېلابېلو ډلو ته ورسیږو. له سوریا څخه د باندې مو له دوی سره لیدلي خو ضرورت د دې خبرې دی چې د سوریا دننه له اپوزیشن سره یو ډایلاګ را جوړ کړو. په داسې کې رویټرز ایجنسی د حکومت مخالفه ډلې سوریایي قومي شورا د وغړي ملهم الجندي له خولې لیکي چې وایي د سوریا پوځ هم ارتا د لومړنی طبي امداد او نورو روغتیاي خدماتونو درسېدو لارې نیولې دي. نوموړي په یاد خار کې د مخالکو د ستونزو په اړه اجانس تازه ته کړي چې د غلطه نخو روغتونو نشته او نه د ماشومان لپاره سکولونه. کار روزګار هم سر خوړلې، حکومتي ادارې لمنځتللي او زیاتره دکانونه هم تړل شوې دي. راپورونه په داسې کې وایي د نړیوالې ټولنې سترګې په تیونس کې کېدونکي د سوریا د نارامه حالاتو په اړه د جمعې د ورځې غونډې ته دي چې پکې به د امریکا په شمول د نړۍ تر اویاو پورې د هیوادونو او مرستندوی ادارو چارواکي برخه واخلي. هارون بچا، مشال ریڈیو، واشنگٹن ڈی سی.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه بعد ورځې راوتلې ما وېڅ درک مینه لګي
او د قبالی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نور په کراچۍ دا، مور په ډر اسماعیل خان دا، او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو دا پروگرام تاسو نن اوریدل شئ. د ایران د لانجمن اټمی پروگرام له وجې د غربي نړۍ سره تعلقات ډیر کړکېچن دي. په دې وروستیو کې داسې تمې څرګندې دي چې دغه هیواد د اټمی توانۍ د نړیوالې ادارې مینکارو د تلو وروسته به حالات تر څه حده ښه شي، خو داسې ویل کېږي چې د مینکارو سفر ناکامه شوی دی. د ګارډین ورځپاڼې په دې اړه یو رپورټ خپور کړ او منور شاه یې تاسو ته غټ ټکی وړاندې کړ.
برطانوی ورځپاڼه ګارډین لیکي د ملګری ملتونو د اټمی توانایي نړیوالې ادارې IAEA ایران ته د خپل معاینه کارو سفر ناکام ګرځولې دي. د معاینه کارو ویلي چې دغه هیواد دوی ته د لړکې اهم او مشکوک ځایونو ته د تلو اجازه نه دی ورکړې. دا بیان د ایرانی پوځي جنرال د هغه دړه کې نه سمدستي ورسته جاری کړی شوی چې پکې ویل شوی هیواد به یې لا د وړاندې په هغه هیواد حمله کوي چې په ایران د حمله منصوبه لري. د آی ای 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 د مشر یوکیا امانو لخوا جاری کړی شوی د بیان کې راغلی چې دوی د ایران په معاملې کې مثبت نظر لري، خو دوی کومې لوزنامې ته رسیدلو کې بریالي شوی نه دي، ځکه چې ایران د اټومي وسلو په حواله د دوی یو شمیر پوښتنو ته جواب نه دی ویلی. د برتانوي ورځپاڼې ګارډین دا رپورټ وړاندې د ایرانی نیم سرکاري خبری ادارې فارس په حواله لیکي. د ایرانی ځواکونو نائب مشر محمد حجازی ویلي چې څوک یې هم په هیواد د حمله کولو یا ګټو ته د زیان رسولو هڅه کوي نو دوی به د دې ګام نه وړاندې په هغوی حمله کوي. ورځپاڼې لیکي د آی ای 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 د معاینه کارو ایران ته په 13 یوه میاشت کې دا دویمه دوره وه. که څه هم د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په سر د دې هیواد تعلقات د شپږ ستر غربي قوتونو سره خراب دي، خو د آی ای 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 د ویانا په دفتر کې د ایران استازي علي اصغر سلطانی وایي د لړکې به خبرې اترې جاری وي. ایران په دې ورستیو کې دا وکړي داسې بټې جوړې کړي چې پکې یورینیم ډېر زر غني کول کیږي، بلخوا غربي نړۍ تور لګوي چې ایران اټومي وسله جوړول غواړي، خو ایران دغه تورونه ردوي.